شپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
ستوري مشاهده د ازادي رادیو پی او استودیوز خموزه محمد واصل وسال د خپل تخنیکی ملګری او عبید الله عبید سره هر کله کوم. د افغانستان د سولې علي شورا د پاکستان سره د سولې په برخه کې د طالب بندیانو د خلاصون ترڅنګ د یو شمیر نورو هڅو خبره کوي. د شن په کابل کې د شورا د مراسمو ترڅنګ د کابل ښار د امنیتي وضعیت حال هم درکو. د دې سات لومړی نیمایي خبري مطالب او دویم نیمایي نور بسته ونځي خبرونه ته ځانګړی شوی ده. خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر وای افراد چې د بی اتفاقی او جنگ سبب کیږي د اسلام له جوهر سره سمون نخوري. د سولې علي شوروي په پاکستان کې د طالبانو د زندانی مشرانو د خوشی کېدو لپاره ټول امکانات کاروي. د حزب الله د شیعه غورځنګ مشر د کوردانو لخوا د خپلواکۍ ټول پښتنه د منځنی ختیځ د ویشلو لوري ته لومړی ګام وباله. د افغانستان ولسمشر وای افراد چې د بی اتفاقی او جنگ سبب کیږي د اسلام له جوهر سره سمون نخوري. محمد اشرف غنی دا خبرې نن د کابل په امام زمان جامع جمعه کې د عاشورا په مناسبت جوړ شوی مراسم ته وکړي. امام زمان هغه جمعه دی چې مده مخکې پرې ځان وژون کې او ډلې زه حمله وسو چې نږدې 13 تنه پکې وژل سول او تر 500 زیات نور ټپیان سول. د اشتلې د هغې حملې مسؤلیت منلی وو. په دې مناسبت جوړ شوی مراسم ته د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی هم وینا وکړه او د افغانانو پر یوالی چنگار وکړ.
برکت عاشورای حسینی
رازی د حسینی عاشورا په برکت د افغانستان د مسلمان ملت یوالی چې د خدای په برکت وجود لري دا چې ټینګ دو چې له داخل او بهر څخه زموږ دښمنان ونه کړی شي دغه یوالی ته کوچنی زیان هم ورسوي.
نن د اکثرو اسلامي هیوادونو په تیر په افغانستان کې د عاشورا مراسم روان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د عاشورا په مناسبت د تکیه خانو، جماعتونو او نورو سپیڅلو ځایونو امنیت ته ځانګړی پام وکړي. د افغانستان د سولې علي شوراوی په پاکستان کې د طالبانو د زندانی مشرانو د خوشی کېدو لپاره ټول امکانات کاروي. دغه شوراوی په هیواد کې سولې ته د شرایطو برابرولو لپاره هر ممکنه هڅه کوي. د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن یک شنبه ازادي رادیو ته وویل
اخر تر اوسه پورې په پاکستان کې د دوو هیوادونو د خوشنۍ نظر کې نیولو سره چې دغه روابط یو ډول پیشرفت کوي په پیوې کې د بندیانو د خلاصونو تبادلې تر څنګ نور ډېر زیات موضوعات هم شامل دي.
تر دې مخکې راپورونه خپاره سوي و چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پر مهال د طالبانو د څلورو مشرانو پر تبادله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې دي. د بشري حقوقو د څار اداره وایي د ایران سپایي پاسداران انقلاب د افغان کډوالو ماشومان په سوریه کې د جګړې لپاره ګمارلې دي. دغه ادارې په هغه راپور کې چې نن خبر کړي ویلي افغان ماشومان چې حتی 14 کلن هم دي د لشکري فاطمیون په چوکاټ کې په سوریه کې جنگېدلې دي. دا له افغان جنگیالیو تشکیل شوی هغه ډله ده چې ایران ملاتړ کوي او په سوریه کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي. د بشري حقوقو د څار ادارې یا هيومن رائټس واچ په خپل راپور کې لیکلي د نړیوال قانون لمخې په جګړه کې تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو ته فعاله ونډه ورکول یو جنگي جنایت دی. په راپور کې د دفاع خبري اژانس په حواله چې د ایران له وسلولو قواو سره نږدې ارتباط لري لیکل شوی چې لشکري فاطمیون د لیوا څخه فرقې ته ارتقا کړې ده. د بشري حقوقو د څار اداره وایي که څه هم د دې ډلې د غړو دقیق شمیر نه دی معلوم خو په ورستیو کې تسنیم خبري اژانس چې د ایران سپایي پاسداران انقلاب ته ورنږدې دی د دې ډلې د جنگیالیو شمیر 14000 یاد کړی وو. د ورزګان محلي چارواکي وایي هڅه کوي په چوري ولسوالۍ کې هغه پوسټه بیرته ونیسي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو نیولې ده. د چوري ولسوال امین الله خالقین یک شنبه ازادي رادیو ته ویل په دې پوسټه کې څلور وشت سرتیری وچی د جګړې پر مهال یې ځینې وجل سیوي هم دي.
د ملي اردو پوسټه بر د نیازو په سیمه کې وه. تقریبا 30 نفر او څلور نفر یې غره ته ختلي دي او نور کسانان یې بازشي ځای ته ویلي بازي به قسم کړي او نو ساحه پوسټه کې طالبان
ولسوال وی په چوري ولسوالۍ کې د جګړو پر مهال د اتلو سو وسلوالو طالبانو ترڅنګ ځینې نورې نیول سوي دي یا هم ټپیان دي. بلخوا د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په یوه پوسته کې یوه محلي پولیس څلور نور پولیس د دوی د قمندان په ګډون په ډزو وژلې دي. د جوزجان امنیه قمندان مل پاسوال فقیر محمد جوزجاني ازادي راډیو ته وویل پېښه تېره شپه د خماب ولسوالۍ د بوزارق کلي په یوه پوسته کې ترې ویش خړې وروسته وسوه. د ایران تر ملاتړ لاندې د حزب الله د شیعه غورځنګ مشر د کردانو لخوا د خپلواکۍ ټول پښتنه د منځني ختیځ د ویشلو لوري ته لومړی ګام وباله او خبرداری ورکړ چې دا به د کورنیو جګړو سبب سي. حسن نصر الله پرون په بیروت کې وویل دا به د تجزیه ور پرانیزي. د ویش معنا دا چې په سیمه کې د کورنیو جګړو اور بل سي چې پای او د پای ته رسیدو وخت یوازې خدای پاک ته معلوم دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون شنبه د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ او ځینو نورو چارواکو سره پر تجارتي اړیکو د شمالي کوریا پر اټومي ګواښ او چین ته د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر روان سفر خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوریاګانو کې د قراري لپاره ژغ وکړ خو ټینګار وکړ چې شمالي کوریا باید د میزایلو پروګرام بند کړي. هغه په پیکینګ کې خبرلانو ته وویل که شمالي کوریا د میزایلو له ازموینې لاس واخلي وضعیت به ډیر ورسره کرار سي. او د امریکا متحده ایالاتونو وایي د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راغلیو هیوادونو په لیست کې ایران ورزیاتوي او پر روسیه یې چې په دې لیست کې شامل ده محدودیتونه ډیر کړي دي. سپینې ماڼۍ پرون شنبه وویل د ایران ترڅنګ بنزویلا او څلور افریقایي هیوادونه به د امریکا په دغه لیست کې شامل سي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا د پاکستان سره د سولې په اړه د نویو هڅو خبره کوي. مشانو جرگی رئیس البته فضل حدی مسلمیار هم پختله
د پاکستان نه هغه مشهور جنگي طالبانو چې هغوی سره اوس اثارات شپې تېروي د افغان حکومت ته سپارل یا په دې رابطه بحث کول دا زه د سولې لپاره یو مهم ګام بولم.
په کابل کې د عاشورا د مراسمو ترڅنګ د کابل ښار د امنیتي وضعیت حال هم درکو. په نړیوال مسایلو کې پیاوړی چې د هسپانیا په کاتالونیا سیمه کې نن د خپلواکۍ لپاره ټول پښتانه ترسره کیږي. د یو شمېر نورو راپورونو مطالبو ترڅنګ نور بس ته ونیس پروګرام هم د خبرونه په دوهم نیمایي کې ځای لري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. دا ازادي رادیو دا اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د نومړي دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې امام زمان جمعه ته ولاړل. دوی هلته د عاشورا د ورځې په مناسبت خبرې وکړې. نور حال همدا شیبه از ما همکار رحمت افغان را سره په استودیو کې د افغان صاحب سره خبرې وشوې. هلته
بله نن په ټول افغانستان کې د عاشورا د لسمې په مناسبت عمومي رخصتي ده. د دغه ورځې په مناسبت باندې د هیواد په بیلابیلو ښارونو په ځانګړې توګه په کابل کې مراسم نیول سوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې د امام زمان جمعه ته ولاړ او هلته د عاشورا د ورځې په مناسبت باندې خبرې وکړې. دغه مراسمو ته خبریالانو ور دعوت سوي نو ځکه په اړه زیات جزئیات نشته. امام زمان هغه جمعه ته چې سمو د مخکې پر انتحاري او ډلې حمله وسو په ترڅ کې اتوبس کسانو وجل سوال او لا 500 زیات ټپیان سوال. په دې اړه باندې د کابل په نورو تکی خانی او حسنیو کې هم مراسم نیول سوی او د سولې دالی شورا رئیس هم یو مراسم متوینه وکړه. د خپل څرګندونو کې په ټول افغانانو غږ وکړ چې باید ملي والی وساتي. په اوسنۍ شرایطو کې ملي والی ته زیاته اړتیا ده. دا وویل چې هغه وخت موږ خپل هیواد نه دفاع کولای سو چې کله موږ خپل منځ کې ملي یووالی ولردول چې هر ګواخ به د افغانانو ترمنځ ملي یووالی ته زیان ونه رسوي. په همدغه ورځ په مناسبت باندې د کابل ښار په زرنیګار پارک کې هم یو شمېر ځوانان او مدني فعالان سره راټول شوي وو. ځوانان په رضاکارانه توګه خپل وینو د افغان ملي اردو او افغان سرتیرو ته ورکول چې تر اوسه پورې چې کوم معلومات لرو لسګونه کسان هم دلته راغلي دي، اوس هم جریان لري د ورځې په مناسبت باندې.
ډیره مننه کوم افغان صاحب کوربدان. په همدې موضوع تم کېږو، د کابل د امنیت قومندانۍ مسؤلین د شورا ورځې په مناسبت په کابل ښار کې د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د دوی په خبره کابل ښار ته غځېدلې ټولې لارې تر جدي څار او کنټرول لاندې دي او غټو موټرو ته اجازه نشته چې کابل ښار ته داخل شي. څو شېبې وړاندې مې د کابل د امنیت قومندانۍ د محافظتي برخې لمرسیال حق نواز اخیار سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې په کابل ښار کې د شورا د ورځې لپاره د نیول شوو امنیتي تدابیرو په اړه وپوښتل. ښاغلي اخیار ته داسې وویل:
ټول قطعات په حال د لومړی درجه ازارات راوړل شوي دي چې ټول قطعات په ازاراتو کې همدا اوس په سر وړي، او په زمن کې هدایت ورکړل شوی ده چې ټولې دروازې چې کابل ته د دخول دروازې دي راننوتل او وتل لري، دا به په کلکه توګه سره د بربري موټرو په مخ بند شي او هیڅ نو بربري موټر به هم کابل ته نه را داخليږي. او په زمن کې هغه واړه موټر چې زمونږ ګران هیوادوال کابل ته پکې راځي، هغه به هم ډېر په جدیت سره چیک او کنټرول کېږي او کابل ښار ته به داخليږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په مجموع کې په کابل ښار کې تقریبا په سلګونو مونږه تکیه خانه او جمعتونه لرو چې الحمدلله په دې کې همیش دینی مناسک پر ځای شوي دي، او د عاشورا ورځ هم په ډېر خاص مراسمو په داخ کې لمانځل کیږي. نو امنیت په دا لیول نو په کلکه سره په دې سیمو کې نیول سوار ده.
که راته ووایاس چې کوم ځانګړی کمیسون هم د دې لپاره جوړ شوی تر څو دغه امنیتي تدابیر په سمه توګه باندې پر مخ یوړل شي او د ښار امنیت ټینګ شي؟
ځانګړی کمیسون جوړ شوی ده. دا په مختلفو سطحو کې کمیسیونونه موجود دي. زه په ټیټه سطح لوړه سطح هم کمیسیون موجود ده، ولې دغه کمیسیون عین شکل په ټیټه سطح هم جوړ شوی ده چې دا وړوکی یعنی د وزن په سطح چې زه درته بیان کوم همدا اوس هم بز ذات مونږ په لسمه اوځي په ساحه کې د زون په سطح یو کمیسیون تا کړی دی چې دا کمیسیون کې د ملي امنیت ورونه، د دفاع د وزارت ورونه، عین شکل د تکیه خانه او یعنی د شیعه ورونه یو مشر، په زمر کې د پولیسو بخش چې زه هم په دوی سره دلته شتون لرم، د ترنوالی د بخش نه یعنی د ټولو بخشو ستون او ګډون په دې کې موجود ده چې همدا اوس به زړه موجود دي.
څه ډاډ ورکوي خلکو ته چې څه کال به د عاشورا مراسم د امنیت په فضا کې ترسره شي؟
دا د بندګۍ وس هم شرط حتمی ده. زه ډاډ ورکوم ټولو هیوادوالو ته د کابل ښار کې بخصوص د ترام زون په استقامتو کې چې دوی دینی مراسم پر ځای کوي، ان شاء الله الرحمن په ډاټاز لسره به خپل مراسم تر سره کی کاله رضاوي او هیڅ نو مشکل به نه پیدا کی. لکه څنګه چې خلکو همیز مونږ سره کومک او همکاري کړی ده، الهمند يم چې په همدا رقم ته از مونږ سره نن ورځ هم کومک او همکاري وکړي، او په زمن کې هغه موادات چې مستقیما د کمیسیون لخوانه دوی ته ویل شوی دي، د هغه موادات په نظر کې نیول سره دوی مخ وړاندې لاړ شي، ان شاء الله او رحمان په هیڅ نقطه کې به مشکل کاله رضاوی نه پیدا کیږي.
مرکم او اوریده دوستانو، د کابل د محافظتي برخې البته د امنیت قومندانۍ مرستيال او خغل حقیر اوس هم رزو یو بل مهم موضوع ته د افغانستان د سولې علي شورا وی دوی به په پاکستان کې د طالب زندانیانو د خلاصون په ګډون د سولې د ټینګښ لپاره له هر ډول فرصت ګټه واخلي. دغه شورا د درنښ رئیس اکرم خپلواک د هغه راپورونو په اړه ډیر څه ونویل چې ګواکې افغان حکومت له پاکستانه د اتو طالب مشرانو د تبادلې غوښتنه کړې، خو وايي د سولې په برخه کې د پاکستان په همکاریو کې پرمختګ شوی دی. حدیث پردیس را سره دمګړي په سټوډیو کې د پردیس مهرباني وکړي په ډیره نور جزئیات سره.
بلې وصال صاحب مننه. سلام تاسو ته، درډو رادیو محترم او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، په پیل کې خدا باید ویم چې تیر شپه د ریاست جمهوریت وی سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع مطرح کړ چې ګواکې افغان حکومت له پاکستانه د اتو طالب مشرانو لیست ورسپارل یا د تبادلې غوښتنه کړې چې په دې کې مولا برادر هم شامل دی. لاغي وروسته د افغانستان د سولې علي شورا دوی ویل چې کڅم په دې رابطه باندې مشخص څهونه ویل د دغه راپور نو پرابطه خو ویل چې په پاکستان کې د طالب زندانیانو د خلاصون او تبادلې په ګډون به دوی د سولې د ټینګښت لپاره له هر ډول فرصته چې مساعدېږي دوی به ترې استفاده کوي. د دغه شورا د درلینشاه رئیس اکرم خپلواک سره ما خبرې وکړې او د راتو ویل چې دغه د اتو طالب مشرانو د تبادلې غوښتنې په دې باره کې په ډېر څونه ویل، خو دوی ویل چې د پاکستان همکاري چې د سولې د ټینګښت په برخه کې کوي په دې کې پرمختګ راغلی. ښه ده چې د ښاغلي خپلواک د خبرو یوه برخه
من پور اغیم کانات بنده کار کوچی خواه سولی لفاره شرایط آمده کی خواه پاکستان سخد طالب بندیان دخلاصون مسلوی
دغه دی طالب بندیان و موضوع دی که سپر مختک لیدل کیگی دا وقتن مطرح شوی استاس معلومات سدی
آخر تروس بوری پا پاکستان کی دی دو هوادون و دو حسننیت نظر کی نیولو سارا که چه تا دغه روابط یو ډول پیشرفت کوي او په یوه کې د بندیانو د خلاصونو او تبادلې تر څنګ نور ډېر زیات موضوعات هم شامل دي.
بله وصال صاحب، خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بیا دغه همکاریو ته د شک په سترګه وکتل. بله دوی ویل چې پخوا هم داسې شمنې شوي دي، نو اوس چې پاکستان د امریکې د متحدو ایالاتونو او نړیوال ټولنې تر فشار لاندې دی دا ډول وعده یې ورکړې ده.
بله دغه خبرې به د چا په وساطت ترسره کیږي دا هم ویل شوي؟
نه، تروسه پوری دا موضوع یعنی اصلا د افغانستان د سولې علي شورا دغه موضوع هم تروسه پوری نه ده تایید کړی چې ګواکې د افغان حکومت له لوري د غوښتنه مطرح شوې ده تو طالب مشرانو. خو دا یوې سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا بحث مطرح کړی، خو ظاهرا د افغانستان لپاره د امریکې د ستراتیژۍ له اعلان وروسته پر پاکستان د سولې د ټینګښت پر اړه او مشخصا د خبرو میز د طالبانو د راکاګلو پر اړه باندې فشارونه زیات شوي او داسې لیدل کیږي چې دا فشارونه په یو شکل نتیجه هم له ځان سره لري.
ډیره مننه پر دې صاحب. خور ودان به هم په همدې موضوع تم کیږو. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وایي چې د طالبانو او افغان حکومت خپلواک اقدامات دواړه لوري روغې جوړې ته رسول شي. د افغانستان د خلاصون لار حرکت مشر او پخوانی طالب چارواکي سید اکبر هغه ازادي راډیو ته وویل طالبانو او افغان حکومت باید په یو بل د ناغېړې تورونو پر ځای د باور فضا رامنځته کېدو ته کار وکړي. یوسف خان زدران د مرکې په پیل کې له نوموړي پوښتلی چې خبرو ته د چمتووالي او قطر دفتر په اړه د طالبانو لیوالتیا د هغې ډلې سه دریس ښیي.
موږ د طالبانو سره قطر ته مخکې تللي وو ډېر، یعنی پروش کال پروژه کې هم د طالبانو سره د سپیکر وو چې زموږ د دفتر چې کرزي په وخت کې رسمیت د منځه کرزي وړي وو تړلي وو چې زموږ دفتر بېرته راخلاص شي کولای شو چې په هغه کې بیا داسې یو شکل جوړ کړو چې هغه د افغانستان د سولې په باب باندې څه اقدامات وکړو. البته دا دغه حکومت چې په دې کې شاه څه ځان وایي زما فکر باندې د حکومت سره پخه اراده نشته، نو زه خپله فکر کوم چې دا د طالبانو نوې خبره نه ده، دا زړه خبره.
خو دلته حکومت وایي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دوی ټول هڅه کوي د هر ممکن لارې هڅه کړي ده چې د سولې دا پروسه هم بریالی کړي لکه د حزب اسلامي سره چې کړي ده، اما وایي چې مقابل جانب واک او اختیار نه لري او یا دوګونی چلند کوي.
دا په دواړو طرفو کې دا د مقابلې صورت کې طالبان هم وایي چې د افغانستان حکومت چې دی هغه د خارجانو د لاس حکومت دی، هغه نشي کولای چې په افغانستان کې په استقلالي تور باندې زموږ سره مذاکرات وکړي. او حکومت هم وایي چې طالبان داسې نه دي چې هغه خپل ځان ته استقلال ولري مستقل. زه فکر کوم چې طالبان هلته د قطر د دفتر کوشش چې طالبان کوي چې هلته هغه ادرس پې وسي هم غرض یې دا دی چې دوی خپل په استقلالیت باندې هلته ږغ پورته کړي او د افغانستان د حکومت سره یا د بل چا سره چې دوی مذاکرات کوي هغه په مستقل تور باندې وکړي. دغه خبرې زما فکر باندې چې حکومت وایي یا طالبان وایي دا خبرې هغه د تر جنگ پورې یا تر د دې تر مقابله او مخالفت پورې تړاو لري دا زما فکر باندې قابل د اعتماد او باور نه دي.
بلې د قطر د دفتر د تړل کېدو او هم ویل شوی دی چې طالبان ورسره مخالفت خوده لیدي. فکر کوي چې دا یو مهم مدرسه د دوړ لور دروغ جوړ او پخلاین لپاره کنه مستقیما دوړ لوري باید د افغانستان په خاوره کې خبرو ته کینست.
زما فکر باندې اوس خوده ته جنگ روان دي. د افغانستان په خاوره کې حکومت نش کولای چې په هغه منځ کې کښینی چې هغه د طالبانو په قبضه کې دي او طالبان نش کولای شي په هغه منځ کې کښینی چې هغه د حکومت په قبضه کې دي هغه اعتماد او باور ما فکر باندې ورسته منځ ته راتللی شي. که د قطر په دفتر کې د دوی مذاکرات شروع شي خبرې شروع شي
اشاره وکړه چې طالبان لډیر پوخا په دې دریزو خو وروستیو نړیوالو فشارونو ته چې په پاکستان واردېږي او ګویا ویل کېږي چې پاکستان د دوی د پټنځایونو ځای دی. فکر کوي دا به یو بل داسې دلیل وي چې د دوی په موقف کې نرموالی راشي؟
زه فکر نه کوم، ځکه چې ځینې ځینې شیان چې دا د دنیا د سایسي بولم که اوس مثلا په یو طرف باندې په پاکستان باندې فشار دی چې دا کار پاکستان کوي، د بل طرف څخه دا هم فشارونه شته چې دا خارجیان راغلي دي دلته عامل د جنګ ګرځېدل دي، خو مطلب دا ټول د دنیا د سیاسي بولم.
پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه و اوس به د څو تنو کابل ښاریانو څخه واورو چې د افغانستان د سولې په اړه دوی څه ویل لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. نعیم ابراهیمی نوم یکم ګورې منګل تاسو په دې خپې کوڅه په افغانستان کې یعنی یو د طالبانو او د افغان حکومت مشکل نه دی. دلته نور ډېرې کړېګانې دي چې هغه په بین المللي سطح او په ملي سطح باندې دي، داعش او نور همداسې واخله. د دې دواړو ترمنځ اصل د دې سوله د دې د کار نه دی. لکه موږ او تاسو چغې وهو چې پاکستان د موږ سره سولې ته کښېني، نو دې نه دا واضح معلومېږي چې د موږ سوله طالبانو سره نه ده. دا باید نړیوال په دې باندې کښېني، د دې باداران په دې باندې کښېني او په دې موضوع باندې سره بحث وکړي تر څو یو د حل لاره ورته پیدا کړي. هغه هم خواستونه لري، د افغانستان حکومت هم خپل خواستونه لري، دې باندې نتیجې ته ورسېږي. داسې نه چې د هغې ټولې خپې خبرې د خپو لاندې شي او یا د حکومت خبرې د خپې لاندې شي.
سوله په دې ډول باندې راتلی شي چې کله پوښوي افغان الاصله مذاکرات وشي په منځ کې طالبانو سره مستقیما په دې حکومت کې ونډه واخلي او هغه وخت سولت لشي لکه چیز اسلامي سره راغله مستقیما خبرې وشي او بيدی طالبانو نه سوله نشړلې بيد سوله وشي ځکه چې افغانان دي دواړو خواو ته پوښوي افغانان مړ کیږي.
و د ما د دولت نه د خواهش ده چې باید د ټول ګروه مخالف ګروه سره صلح وکړي. داسې صلح وکړي چې راسي دولت ته کې برخه ورکړي، غوته اوس ټول ګروه ته برخه ورکړي، د موږ او تاسو ملک جوړ شي. بدون له صلح نه د موږ ملک نه جوړیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښتنه اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د هسپانیا په کاتالونیا سیمه کې نن د خپلواکۍ لپاره ټول پښتون ترسره کیږي. د هسپانیا مرکزی حکومت دغه ټول پښتون مخالف دی او هغه د اساسي قانون خلاف بولي. نوریاس نوری دا مسله تعقیب کړې ده. آیا دغه ټول پښتون پیل شوی او د مخنیوي لپاره د هسپانیا مرکزی حکومت تر اوسه څه اقدامات کړي؟ نوری صاحب.
بله وصال صاحب، ټول پښتنه پیل شوی د هسپانیا په کاتالونیا کې په زرګونو کسان د رایې ورکولو په مرکزونو کې په کتارونو کې ولاړ دي چې لکه څنګه چې تاسو ویل د خپلواکۍ لپاره په ټول پښتنه کې خپل رایې وکاروي. د هسپانیا د مرکزی حکومت چارواکو دغه ټول پښتنه بیا غیر قانوني بللې او د مخنیوي ژمنه یې کړې ده. چارواکو د شنبې په ورځ پولیسو ته امر وکړ چې په سیمه کې هغه ښوونځي چې د رایې ورکولو مرکزونه پکې په پام کې نیول شوي او ټاکل شوی نن د سهار له 9 بجو پرانیستل شي وتړي. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې له دغه ګواښ سره سره بیا هم لیدل شوی چې د رایې صندوقونه مرکزونو ته لیږدول شوي او د کاتالونیا حکومت ویلي چې رای ورکونکو ته به اجازه ورکړي چې رای پاڼې په کور کې چاپ کړي او وروسته استعمال کړي. البته د دغه ټول پښتنې پلویانو له خپلو ماشومانو سره شپه هم په ښوونځیو کې تېره کړې چې د رای ورکولو تر پیل لیدو پورې دغه مرکزونه پرانیستي وساتي. د دې ویره شته چې پولیس د شپې لخوا ورشي او دغه مرکزونه وتړي. لدې مخکې هم ډیر مرکزونه تړلي وو. د رویټر خبري اژانس بیا خبر ورکوي چې په داسې حال کې چې په بارسلونا کې چې د کاتالونیا مرکز دی، خلک د رای ورکولو په مرکزونو کې په کتارونو کې ولاړو. د مدني کارت د پولیسو شاوخوا دیرش موټر په سیمه کې له خپلې اډې ووتل. بله وسال صاحب.
بله، د کاتالونیا حکومت او خلک سوایي او د اسپانیا مرکزی حکومت یې ولې د مخنیوي هڅه نه کوي؟
له هسپانیا د کاتالونیا د جلا کېدو لپاره دغه ټول پوښتنه د کاتالونیا د حکومت مشر کارلس پویګدیمونت د سپتمبر په 10 اعلان کړه او ویل چې د دې ټول پوښتنې لپاره ټول چمتووالی نیول شوی. دغه اعلان په سیمه کې چې مرکز بارسلونا دی او ټول هسپانیا کې کړکېچ راپورته کړی. دغه ټول پوښتنې په هسپانیا کې د اساسي قانون پر سر تر ټولو جدي بحران چې څو لسیزې ساری نه دی لیدل شوی راپورته کړی دی. په داسې حال کې چې مادرید او بارسلونا یو بل آزموی ورسره د شخړو د رامنځته کېدو پر سر هم اندېښنې راپورته شوي. البته د کاتالونیا حکومت په دې موده کې د هسپانیا له مرکزي حکومت څخه په پټه رای پاڼې چاپ کړي، د رای ورکولو مرکزونه یې په نښه کړي او د ټول پوښتنې لپاره نور ټول اقدامات هم کړي دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ وویل چې دغه ټول پوښتنه غیر قانوني ده او له هغې د دیکتاتورۍ د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل کېږي او هغه هم د اروپایي اتحادیې له اهدافو او ارمانونو سره په تضاد کې ده. هغه ویلي هغه څه چې د کاتالونیا خلک کوي د ډیموکراسۍ ضد دي. د هسپانیا صدر اعظم هم ویلي چې کاتالونیا د باسک او ګالیسیا په څیر د هسپانیا دننه خود مختاري لري او ټول پوښتنې ته اړتیا نه لري. شاوخوا 5.3 میلیون وګړي په ټول پوښتنه کې د ګډون په شرایطو برابر دي، خو ډیرو ویلي چې پکې ګډون نه کوي. نظر شمیرنې ښیي چې د کاتالونیا د ټول 1.5 میلیون نفوس شاوخوا په 340 د دغه ټول پوښتنې ملاتړ کوي، خو له دې سره سره اکثریت خلکو ویلي چې دغه ټول پوښتنه دې په هر صورت ترسره شي. وصال صاحب
ډیره زیاته مننه کوو. نوري صاحب کور ودان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس هم ورځو کندوز ته. په کندوز کې هم خلک او د برېښنا د ادارې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 9 میاشتو رئیس وسلوال مخالفین د خپل تر کنټرول لاندې سیمو کې له خلکو څخه د برېښنا بیلونه ټولوي. بیړه زموږ همکار اجمل اریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندوز کې وسلوال مخالفان له خلکو څخه د برېښنا د لګښت پیسې ټولوي. په کندوز کې هغه خلک چې د وسلوالو مخالفانو تر ادارې لاندې سیمو کې ژوند کوي وایي چې له دوی څخه د 9 میاشتو راهیسې د برېښنا د لګښت پیسې د حکومت پر ځای وسلوال مخالفان ټولوي. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ د نوآباد د سیمې یو تن اوسیدونکی محمد ګل د وسلوالو مخالفانو لخوا د برېښنا د لګښت د پیسو د ټولولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
طالبان تقریبا درې بیله کې چې مشه طالبان خله درو میشت بسه چادرې څه ټولای بسه چادر خود طالبان سره خلک سوچ خلک په دژونه به زار دي خلک څه بواسه ده بس خلاص ده نه حکومت خدای دې وځه من خپل بدر دې راوړي بانک دې دا ویلې ولې کله شش په بعد پیدا کولې کله شش په بعد بیا کولې هغه دې سي راکه خلاص مزامل کول پیدا کړای مال خدای خرچه پته پیدا کړ.
په ورته وخت کې د کندز د خانابات ولسوالۍ د محفلې د سیمې یو تن اوسیدونکی حاجي حبیب الله بیا وایي پخوا د کورونو د برېښنا د یوې نوټ قیمت په 2.5 افغانۍ وو، خو له هغه وخت راهیسې چې وسلوال مخالفان د برېښنا د لګښت پیسې له عامو خلکو څخه ټولوي نو له کبله د برېښنا د یوې نوټ قیمت 4.5 افغانۍ ته لوړ شوی دی.
په دې وروستیو کې د په خانابات ولسوالۍ کې په خاصه توګه زموږ په منطقه کې طالبان د برق محصول ځان ته غونډي نو دوی خپل اخلي مونږ نه پخوا دا مونږ بانک دولت پیسې باندې تاویلولې خو اوس پیسې دوی مونږ نه اخلي.
بل خو د کندز د برېښنا رئیس انجینیر حمید الله په دې اړه له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
د قطز له مرکز
په 50% نه سره زیاته ساحه په کوشلنده همدغه رقم چاردری ولسوالی ده خرابات ولسوالی ده امام صاحب ولسوالی ده او د علي اباد ولسوالی ده سدا ولسوالیګان هم د برق کوشلنده راغلي دي په حدود 4000 مشتریانو موږ هغه نه امن ساحه سيدي د مخالفینو د کنټرول نه لري هغه پیسې ده مخالفین ټول ته موږ نه خلک قرضدار دي او برښنا شرکت دغه پیسې د تاجکستان هیواد ته په وخت زمان باندې انتقالوي
د دې ولایت د برېښنا د رئیس په وینا چې دغه اداره د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې 4000 مشتریان لري خو د برېښنا د لګښت پیسې ورڅخه وسلوال طالبان ټولوي نوموړی زیاتوي چې د دولت تر ادارې لاندې سیمو کې هم یو شمېر زورواکي له برېښنا څخه په غیر قانوني توګه ګټه اخلي خو د برېښنا د لګښت پیسې نه ورکوي د برېښنا د رئیس انجینیر حمیدالله په خبره چې یو شمېر زورواکي همدارنګه ځینې دولتي ارګانونه د برېښنا شرکت څخه 90 میلیون افغانۍ قرضداره دي
منګه سره یو تعداد دولتي ادارې قرضدار دي او هم سره یو تعداد اشخاص د زورمند او اشخاص او افراد د لیست یو تعداد څوار غیر قانوني استفاده کوي هغه موږ سره امنیت ملي تم لګلای د ولایت تم لګلای شورا د ولایتي تم لګلای د خلکو موجوده تعقیب دی اندی قرار تقریبا 90 میلیونه افغانۍ سره په دغه تعقیب باندې زورمند او چارواکو په دغه استعداد خلک
په همدې حل کې زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي دا مني چې دوی د خپل تر ادارې لاندې سیمو کې له خلکو څخه د برېښنا د لګښت پیسې ټولوي خو زیاتوي چې طالبان په خپلو سیمو کې د برېښنا د پایو ساتنه هم کوي خلک وایي چې په دې ولایت کې د برېښنا قیمت 2 چنده لوړ شوی دی خو د برېښنا د ادارې چارواکي د برېښنا د قیمت د لوړېدو په اړه څه نه وایي کندز ته له 15 کلونو را په دې خوا له تاجکستان څخه وارداتي برېښنا راغځېدلې ده او بیا له دې ولایت څخه تخار بغلان او کابل ته هم برېښنا غځول شوې ده اجمل آریان ازادي راډیو کندز
وخت 12:00 او 1:30 شوې د مهمو خبرونو لنډیز بدرته صالح محمد صالح وړاندې کړی
د افغانستان ولسمشر وی افراد چې د بی اتفاقی او جنگ سبب کیږي د اسلام له جوهر سره سمون نه خوري محمد اشرف غنی دا خبرې د کابل په امام زمان جامع جماعت کې د عاشورا په مناسبت جوړ شوی مراسم ته وکړي امام زمان هغه جماعت دی چې څو مخ کې ورباندې داعش ډلې ځان وجون کې او ډلې زخمله کړې و د افغانستان د سولې عالی شورا وی په پاکستان کې د طالبانو د زندانی مشرانو د خوشی کېدو لپاره ټول امکانات کاروي دغه شورا وی په هیواد کې سولې ته د شرایطو برابرولو لپاره هر ممکنه هڅه کوي د بشري حقوقو د سر اداره وی د ایران سپایي پاسداران انقلاب ځواک د افغان کډوالو ماشومان په سوریه کې د جګړې لپاره ګمارلې دي دغه ادارې په هغه راپور کې چې نن یې خور کړی ویلي افغان ماشومان چې حتی 14 کلن هم دي د لشکری فاطم یون په چوکاټ کې په سوریه کې جنگیدلې دي د اورزګان محلي چارواکي وایي هڅه کوي په چوری ولسوالۍ کې هغه پوسټه بیرته ونیسي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو نیولې ده بل خو د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په یو پوسټه کې یو محلي پولیس څلور نور پولیس د دوی د قمندان په ګډون په ډزو وژلي بیرن تر ملاتړ لاندې د حزب الله د شیعه غورځنګ مشر د کوردانو لخوا د خپلواکۍ ټول پښتنه د منځني ختیځ د ویشلو لوري ته لومړی ګام وباله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ او ځینو نورو چارواکو سره پر تجارتي اړیکو د شمالي کوریا پر اټومي خطر او چین ته د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر را روان سفر خبرې وکړې او د امریکا متحده ایالاتونو وایي د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راغلیو هیوادونو په لیست کې ایران وزیاتوي او پر روسیې چې په دې لیست کې شامل ده محدودیتونه ډېر کړي دي
مننه چې تر دې مهاله مو زما ملتیا وکوله محمد حدیث پردیس ل خپل مل مسره استودیو ته راغله سوتاسته نوربسته 19 پروگرام وړاندې کړی او د خبرونو موضوع هم نن ټولنیز اړیکه او د ټولنیز اړیکو په لاله او اهمیت ته چې د خپل مل مسره په دې موضوع خبرې کوي خو تر هغه وړاندې اقتصادي خبرونه مرجع احمد زی وړاندې کوي
د پکتیا د سوداګری او صنایعو خونی چارواکي وایي سکل په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د مڼو په محصولاتو کې 2000 ټنه کموالی راغلی د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس نصیر عالم یارنن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل سکل د مڼو حاصل څه باندې 3000 ټنه دی په داسې حال کې چې تیر کال 6000 ټنه وو. نوموړي د مڼو د حاصلاتو د کموالي لاملونه داسې بیان کړل. ښاغلی عالمیر وایي تر دې دمه دوی پاکستان ته $2 میلیون په ارزښت صادرات کړي چې تیر کال دا رقم $12 میلیون وو. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې له کرنیزو محصولاتو څخه د افغان سوداګرو میرمنو اقتصادي فعالیتونه د ښه کېدو په حال کې دي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزي نن ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې 60 ښځو ته له رومیو څخه د روب جوړولو 5 ورځنی پروګرام هم عملي شو. نوموړی وایي دغه پروګرام د کرنې ریاست لخوا د څه باندې $2000 په ارزښت پلی شو چې د پروګرام د لګښتونو تر څنګ روزل شوو ښځو ته د کار د پیل په هدف وړیا مرستې هم پکې شاملې دي. ښاغلی رحیمزی وایي په ننګرهار کې ښځې تر ډېره د کورنۍ بخشو د جوړولو، د چرګانو د فارمونو او کرنیزو تخمونو د تولید په برخه کې فعالیت کوي. د اقتصادي خبرونو پای
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت اونیز خبرونه ته ډیر خراغلی د خبرونه درته د نیم ساعت په مخه زه محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د خبرونه نننې موضوع مو دا ده چې ټولنیز اړیکې څومره مهم دي او د دغه اړیکو پالل څومره مهم دي او بل دا چې افغان ځوانان په دې برخه کې څومره مهارت لري. په همدې مسله سره غږیږو. د خبرونې نننۍ میلمه مو لنی کمرغه سټوډیو ته راغله، زمونږ بل نه منلې مدني فعال د نړیوالو چارو کارپو او همداراز د امریکا د متحده ایالاتونو د اریزونا پوهنتون هلته البته دغه کمیونیکیشن یا د اړیکو په برخه کې ماسټري کړې ده او همداراز په همدغه برخه کې په مختلفو پوستونو هم کار کړی. زموږ میلمه دی د سید انتظار خادم. خادم صاحب خبرونه ته ډیر ښه راغلی.
خیر اوسې. کورمه ده. تشکر.
خادم صاحب مخکې دینه چې راشم تاسو ته غواړم قدرمن اوریدونکو د ټلیفون شمیرې تاسو ته تکرار کړم. تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ که کوم مشخصه پوښتنه لرئ او همداراز د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. زموږ د اړیکو شمیرې 0995340 0923925. خادم صاحب غوښتل مې په پیل کې دا وپوښتم چې ستاسو له نظره اړیکې تاسو څنګه تعریفوي او اړیکې څه دي؟
تشکر. خیر سی. کور مدان. زه دغه د دیل کارنګي یو لیکوال دی، هغه آیینی سخنانی یو کتاب لیکلی دی یا د وینا فن. دا ما ډېر پخوا لوستلې و، 9 کاله وړاندې. په هغې کې دوه خبرې کړې وي. ویل یو دا دی چې الله پاک انسان ته حوصله ورکړي، او دویم دا دی چې د کلام په فن باندې پوه کړي. دا دوه لوی نعمتونه دي چې انسان له هغې بهر او ګټ وړلی شي، ځکه همدغه ارتباطات دي چې د سړي اندروني شخصیت بهر راوځي. معنا دا ده چې که موږ په ټولنه کې اوسېږو، زموږ دوه شخصیت دي. یو مو ظاهري قیافه ده، ظاهري شخصیت مو دی. دویم زموږ باطني علم دی، فکر دی، درک دی. همدغه کمیونیکیشن دی، همدغه ارتباطات دي، همدغه اړیکې دي چې زموږ د شخصیت انځورګري کوي. معنا دا ده چې که موږ په ټولنه کې روان یو او یا هم چې تناس یو، زموږ ظاهري قیافه یو تصویر وړاندې کوي. خو کله چې موږ بحث وکړو، کله چې موږ خبرې وکړو، دغه د کلام فن په خپل ذات کې د دې توانایي موږ ترا کوي چې موږ په خلکو باندې ځان وپیژنو، حد اقل زموږ فکري مسیر باندې موږ پوه شو. کله چې موږ د عامه اړیکو خبرې کوو، دوه اړخه، یعنی تخنیکي لحاظ باندې یا په اکاډمیک لحاظ باندې، دوه اړخه یا دوه مفاهیم دا وړاندې کوي. یو په خپل ذات کې د خبرو اترو چل دی چې په دې باندې بسرې باندې پوه شو. دویم دا دی چې په ټولنه کې ستا ځایګات شې ده او د عامه اړیکو ارزښت شې دی. نو عقیده لرم چې په ټوله دنیا کې که هغه پرمختللي هېوادونه دي، هغه که مخ پر وده هېوادونه دي، او هغه که په بحران کې هېوادونه دي، دغه درې مختلف هېوادونه دي یا درې مختلف حالتونه دي چې په هغې کې خلک د ارتباطاتو نه د عامه اړیکو نه استفاده کوي. مثلا که موږ په جرمني کې د حکومت او د خلکو ترمنځ د اړیکو بحث کوو، فکر کوم په تمام معنا باندې فرق کوي د هغه هېواد نه چې هغه مخ پر وته هیواد دی. فر مثال موږ کده کوسو مثال ورکو، هغه درسته چې ل جنگ راوته هیواد دی، پاتنی یو کال کې جګړه و، مګر اوس جګړه نشته دی، اوس مخ پر وته هیواد دی. هلته د اړیکو طرز فرق کوي. دریم اساسي مسله د بحراني هیوادونو د اړیکو مسله ده. منکه د عراق د حکومت او یا هم د سوریه د حکومت او یا هم د لیبیا او یا په افغانستان کې خاص کر چې خپل هیواد دی، دلته کده موږ د مفاهیم او د عامړي کو د مفهوم بحث کو، فکر کوم چې په تمام معنا باندې یو بل مبحث ته ځو، یو بل چپټر ته ځو. مخ پر وده هیوادونه او خاص کر هغه هیوادونه چې حالت بحران وي، درې څلور لوی فکتورونه وي چې د عامړي کو یا د خبراترو په دغه بهیر باندې خپل سورې غوړي. یو عموما په مخ پر وده هیوادونو کې او خاص کر په بحراني هیوادونو کې بې سوادي عام وي، معنا دا ده چې څوک په تخنیکی لحاظ باندې نه پوهېږي چې کومه خبره وکړي. دویم اساسي مسله دا وي چې موږ جانې مقابل نشو درکولی، ځکه هغه یو نوی څیره وي، نوې ټولنه ته راغلې وي، یا په یو وخت کې د هغې توقعات یا تقاضا زموږ نه بدله وي دي په نسبت باندې کوم پیغام چې موږ وړاندې کوو. درېیم اساسي مسله د ځوان قشر ده، یا هغه کسان چې دغه پیغامونه لیږدي یا د اړیکو دغه پروسه پر مخ باندې بي، د هغوی بې وسي ده. کله چې سره بي سواد بي وسه شي، تر هغه حد پورې چې خپل خپل واقعي باید تمثيل کې ونزور کې نشي کولای د بل چا تر سور لاندې راځي.
بله خادم صاحب، به خبرې مقطع کړې. ام دې موضوع تر اتلم کڅه هم تاسو د اړیکو د پاللو د دې په اهمیت وضاحت ورک، پوښتنه مې دا کوله چې مشخصا د یو ځوان د پرمختګ کغه نارینه وي او کینجونې وي، ام دغه د اړیکو پالل یا د اړیکو هنر دا څومره کولای شي د د په راتلونکي ژوند باندې او د په ټوله کې د په راتلونکي تاثیر ولري؟ تاسو نظر
زه به تلاش وکړم چې ډېر اکاډمیک ونه غږېږم او ډېر تاریخي مسلو ته لاړ نه شم، سره دي چې زما خو علاقه همداسې وي، خو زه به نن ډېر کلیوال وغږېږم او عام فهمه مسایل به بحث کړم. که موږ راځو یو مصاحبې ته، فر مثال یو ځوان دی د دندې دپاره، زه به مختلف مثالونه درکړم. دندې ته چې کله راځي، تر هغه وخته پورې چې دی په ډېر جرأت باندې په پوره اعتماد پر ځان باندې په یو وخت کې د محتوا د ډکوالي په لحاظ باندې خپل علم او د پښتون لپاره هغه جواب داسې راینه کې چې جانب مقابل ته قناعت ورنه کې، نو دغه ځوان وظیفه نشي ترلاسه کولای. ښه، یو څوک باید څنګه خبرې وکړي؟ اول دا ده چې ته باید پوه شي چې کومې خبرې کې، ته باید پر هغه ټاپک باندې په موضوع باندې برلاسه اوسي. کله چې موږ د ځوان خبره کوو، سمدستي ورسره د دندې خبره راځي، سمدستي ورسره د پرمختګ خبره راځي، سمدستي ورسره د تیاره یا د روښانه آیندې خبره راځي. کله چې موږ دغه خبره بحث کوو، په ټوله معنا کې موږ نننې انزور سبا ته وړاندې کوو، یا خپل هغه څه چې لرو هغه موږ مارکیټ کوو، هغه خرڅو. کمنګ یو دکاندار مثال ورکو، دغه دکاندار خشن وي، قهرجن وي، په خبره باندې پويږي، یو څوک زی ترازی دغه سره په سمت تو باندې خبر نشي کولی، خپل دا کم تو کې چلی دغه تو کې سم بازار یبي دغه لپاره ونش کړی. فکر کوم دغه دکاندار په نسبت باندې چې خبر نشي کولی، یا د خبر په فن باندې پوي نشي، یا په عامړي په چل باندې پوي نشي، دغه دکاندار په نسبت باندې چې هغه ډیر خوخيار دی، ډیر ډیر جبور دی. ته منګه په انګلیسي کې دوه استعمال اصلاحات کارو، یو ته ګلیب وي، بل ته ګریګریس وي. ګلیب ژبور سړی ته وایي او ګریګریس اجتماعي سړی ته وایي. کله چې تاسو د عامړي خبره کوي، دغه دوه الفاظ باید په یو سړي کې اوسي، دا باید ډېر اجتماعي وي. یعنې دا باید په ځان انټروورټ نه وي، دا باید په ځان کې ډوب انسان نه وي. کله چې موږ د عامړي خبره کوو، د کلام د فن خبره کوو، موږ باید اوپنس ولرو، موږ باید ازادي ولرو، موږ باید هم د بل چا سره د خبرو په چل باندې پوه شو، هم نور خلکو دغه چاتور چې موږ سره خبرې وکړي.
خادم صاحب، ما مخکې د خبرونې په شروع کې اشاره وکړه چې تاسو د امریکا د اریزونا پوهنتون کې هلته مو په همدې برخه کې د عامړي په برخه کې ماسټري کړې ده. غوښتل مې دغه مسلې ته تاسو اشاره وکړئ. مثلا که په امریکا کې یو ځوان یو ادارې ته ورځي او هلته د وظیفې غوښتنه کوي، نو اوله پوښتنه ترې دا کېږي چې تاسو د خپل ځان په اړه یو څه ووایي، او هغه ځوان د خپل ځان په اندازه باندې کافي هغه څه چې مهارتونه لري وایي کنه. خو زموږ استاذ په ټولنه کې تر ډېره پورې که چیرته یو ځوان ته په یو ځای کې ویل کېږي چې د ځان په اړه معلومات ورکړي، په یو شکل شکسته نفسي کوي، په ځینو مواردو کې له حده ډېر هم شي. دغه فرق ته که یو څه راشي یو بل، د دې لامل تاسو په څه کې ګورئ؟
امریکا کې چې کله ما سبق ویلي، زما د پروفیسرانو یو انتقاد په ما باندې دا و چې زه په ډیزاین په ځان کې ډېر ډوب انسان یم. معنا دا ده چې زه دغه اوپنس نه لرم، له چا سره خبرې نه کوم، په پوهنتون کې له چا سره خبرې نه کوم، یا حداقل هغوی به موږ ته شای انسان ویلي، یو داسې چې ډېر شرمېږي له خلکو. په امریکا کې یو مسلکي ژوند دی، یو عادي ژوند دی. په عادي ژوند کې که ته هر چا په مخ باندې ورځي، هغه تا ته سلام کوي، هاي درته وایي، که ته پیژنې که نه پیژنې، که زوړی که ځوان وي که ماشوم وي، تا ته هاي کوي. په داسې حال کې
زمونږ په ټولنه کې اصلا دغه دود نشته دی. کله چې موږ سهار راوځو راپاڅېږو نو زمونږ تندې ترش وي. موږ په کورنۍ کې په کوڅه کې په ښار کې په دفتر کې اصلا دغه دغه آزادي چاته نه ورکوو چې تا ته سلام واچي یا ته چا ته سلام واچي. دویم مسلکي ژوند په اړه باندې خبره ده. کله چې هلته تاسې په امریکا کې ځئ سره دی چې دوه درې څلور انټرویو ما ورکړي دي په امنیسټي انټرنیشنل کې یا د بخښنې په نړیوال سازمان کې مالته په واشنگټن ڈی سی کې کار کاوه. هلته چې کله ما نه انټرویو اخیستله نو زه وارته مخه خپلو پروفیسرانو تمرین کړی وم. ما ته یې چل ښودلې چې بچه وي مثلا ما ته یې ویلي چې د ځان په اړه باندې خبره وکړه. لازمه دا وه چې ما حد اقل د خپل علم د خپل فکر د خپل تعلیم په اړه باندې خبره کړې وي د خپلې اړوندې تجربې په اړه باندې مې خبره کړې. په افغانستان ته چې کله راځي او کله موږ د ځوان نه پښتنه کوو دلته به فرق څه شی دی؟ دوی یا افراد کوي یا تفرید کوي. معنا دا ده چې دوی ته چې کله دوی خپل ځان په اړه باندې خبره وکړي دوی د خپل کلي ولس په حال در خبره کوي د خپلو ملکانو په اړه در سره خبره کوي په داسې حال کې چې د خپل نیکه تاریخ یې له دغه مرحلې سره له دغه مقطع زمانی سره یا مکان سره هیڅ اړخ نه لګي. یا تفرید کوي په داسې حال کې چې ورته ووایي چې ته خپل ځان په اړه باندې څه وایي لکه د شکست نفسي لفظ تاسې ډېر ښکلی استعمال کړ. دوی اصلا یا دا جرأت نه لري او یا هم فکر کوي چې زه د ځان په اړه باندې خبره وکړم نو خلکو ته به عجیب او غریب معلوم شم. په داسې حال کې چې ته داسې څه باید موږ وکړو په ټولنه کې چې جانې مقابل نه زموږ سره خسته ځا خسته کن ځان احساس کړي یعنی ستړی شي را سره خسته شي را سره او نه هم دا ده چې موږ ورته تم تراق او مغرور او پر ځان کې ډوب او پر ځان باندې تاو را تاو انسان معلوم شو. یعنی تلاش د کلام د فن دا دی چې کله موږ خبره کوو موږ به تلاش دا کوو چې جانب مقابل جانب مقابل څوک دی جانب مقابل زمونږ نه څه غواړي ځکه کله که موږ راځو دغه بحث ته چې څنګه موږ دغه موضوع دغه بحث دلچسپ کو موږ دپاره یو څو خصوصیات دي چې هغه مهم دي. موږ باید داسې الفاظ وکاروو چې هغه جانب مقابل دپاره قابل فهم وي. که زه فرض مثال پسنی له تاسو سره غږیږم او یا هم ستا له دغه اورېدونکو سره غږیږم فکر کوم چې څو شېبې وروسته خپل راډیو بندوي او یا هم بل طرف ته ځي خو کله که زه پر هغه الفاظو باندې خبرې کوم یا هغه موضوعات بحث کوم چې هغه د قابل بحث وي هغه د قابل ضرورت وي او په عین وخت په داسې لهن باندې وغږیږم چې هغه عام فهم وي هغه زموږ سره پاتې کیږي. دې ته په انګلیسي کې وربوس وایي. وربوس یعنی دومره لفاظي کول چې له حده زیاتېږي. زه به درې څلور خبرې وکړم. هغه دا ده چې کله تاسو خبرې کوي یا په عامه اړیکو کې تاسو بحث کوي د ټولنې سره نخلی خلک له ځان سره انډیوال کوي د هغوی سره تګ راتګ کوي درې څلور مسایل دي چې تاسو باید په خپلو خبرو کې هغې ته پام وکړي. یو دا ده چې تعقید دی. یعنی معنا ده چې هغه علمي بحث کوي موږ کوو تعقید د عقد نه اخیستل شوی دی یا عقد غوټي ته وایي. تاسو باید داسې خبرې ونه کړئ چې هغه خپل ځان کې غوټه ولري. معنا ده چې کلام مو باید ډېر زیات واضح وي ډېر زیات روښانه پیغام باید ولري. دویم تلاش تاسو باید دا وکړئ چې غرابت ورته وایي. یعنی په خپل کلام کې باید غرابت ته ځای ورنه کړئ. غرابت نو خبرو ته وایي. یعنی معنا دا ده چې داسې کلام داسې الفاظ نه استعمالول چې هغه مروج نه وي. درې رقمه کلام موږ لرو. یو ته مفغن وایي یو ته معرب وي یو ته مفرس وي. یعنی داسې کلمات باید موږ وکړو چې هغه افغاني شوي هم فر مثال که ټي وي که دا انګلیسي کلمه ده که قلم عربي کلمه ده موږ په خپل ټولنه کې کارو په هغه صورت کې باید دا تر ډېره حده پورې عام فهم وي. درېیمه اساسي مسله د تنافر کلمه ده. کله چې موږ په خپل کلام کې تنافر کارو دا اصلا هغه کلام ته وایي هغه الفاظو ته وایي چې په غوږونو باندې سخت اورېدل کېږي په ژبه باندې سخت لوستل کېږي. معنا دا ده چې کله موږ بحث کوو موږ به تلاش نسو چې درندې کلمې استعمال نه کړو چې زموږ خلو سره بد ښکاره شي او جانب مقابل چې کله اوري هغې ته باید بد ښکاره شو. فر مثال کوم زه زبر بخنې باندې دا مثال باید ورکړم تر څو دوستان ته واضح شي. لکه زمری یا لیوه چې د وحشت په لحاظ باندې تر خره ډېر زیات وحشي دی خو کله که تاسو په کلماتو په مجلس کې د خر کلمه وکاروئ فکر کوم چې ډېر بد لګي پر هغه چا باندې چې که تاسو د زمري کلمه او پلان کې زمری دی مرګه ته ورته وایي چې خدای ناخواسته خر دی نو په هغه صورت کې خفه کیږي.
څلورم د الفاظو سره ډېر په ظریف شکل
ظریف ماهرانه باید حرکت وکړو. اخري خبره مې په دې کې دا کوله چې تاسو باید د قیاس مخالفت ته پام وکړئ. تاسو باید مذکر ته مؤنث ونوئ مؤنث مذکر ونوئ هم په دري کې هم په عربي کې هم په انګلیسي کې هم په پښتو کې دغه مسائل ته بس فهم
بله.
نو کله که موږ غواړو چې د کلام په پند باندې پوه شو کله غواړو چې عماړي کې متتزمین شي په حقیقت باندې بدل شي موږ به تلاش دا کوو چې دغه ټولو تکتیکونو ته په عمل حال باندې ځانګړتیاو ته باید پام وکړو بیا موږ نه کولای شو چې موږ نو خ خ د اړیکو چا
خادم صاحب تاسو ته بیرته راګرځم. ورزو یو اوریدونکو سره ټلیفون په لیکه وصل شوی وردک صاحب. وردک صاحب مهرباني د خبرونې د موضوع په اړه سره که نظر لري شریکی کوو که کوم مشخصه پوښتنه لري له خادم صاحب نه.
سلامونه همې کلیله احترامات پر دې صاحب ته او قدرمن مېلمه خادم صاحب ته او تاسو د ناس تخنیکل بچان ته او درنو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وایي.
مننه مهرباني ورور.
نظر مې د پولې ټولنیزې اړیکې د هر شخص لپاره ډېرې مهمې او عمده رول لري. هغه که د هر مسلک خاوند وي باید ټولنیزې اړیکې ولري. یو خو یې ګټه دا ده چې د هغه وړ کس استعداد او لیاقت او د خبرو طرز او د ځان پېژندنه معلوموي. باید هر ځوان او هر شخص ټولنیزې اړیکې ولري. دغه مې نظر و.
ډېره مننه وردک صاحب، پوښتنه خو نه لري. خا ورزو یو بل اوریدون که هم را اخلو بفرمایین شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین؟ خا فکر کوم نشته را سره اوریدون که. خا تخنیکی هم کار وای چې په لاین کې را سره وصل شوی ټلیفون. بله مهرباني، لکم زینه ماړی کنی ولې؟
زه سردار محمد تاسیدار ته سلامونه میکنم.
و علیکم السلام سردار محمد، خبرونه ته خراغلی.
مېما صاحب خو ښې خبرې وکړې ټولې د قدر وړ ګڼو، موږ یې ښې ګڼو، خو خدای دې نور مېمت دا یو پوښتنه مذهبي مشران یې هر کې زده کړې کوي یا به بهر کې پوهنتونونه وایي، اما د هغو ګټه مو خلکو ته رسېږي چې همالته پکې اوسېږي. اما د موږ افغانستان ته ګوره په دغه د شمون ته اوس هر څه شي نه مانځه نه د پازو سنتو نه ټولو ته موږ سوله ضرور ده چې موږ په وطن کې سوله راشي، یو امنیت راشي، یو ورودي اتفاق راشي.
بله
انسان خلکو موجود تا ته معلوم دي که ورته ووایه چې انسان ته ووایه چې هغه بده پرې لګېږي، ټول هر یو من نارې وشي، دا له څه شي د بې سوادۍ نه دي. سوادانه خلک ټول دي، موږ په خارجو کښې خدمت کوي، هماغو خلکو ته یې ګټه رسېږي، موږ ته یې نه رسېږي. موږ مېلمه ته دا وایي چې سولې اواز دي کې چې زمونږ په وطن ته سوله راغله، ته به هم راشي خپل وطن ته خدمت به وکړي، بل به هم راشي خدمت به وکړي، وطن به ګلې ګلزار شي.
بله مننه سردار محمد ورور، ستاسو نظر او پوښتنه خادم صاحب یاداشت کړه. یو بل اوریدونکی بس ټلیفون په لیکه وصل شوی، مهرباني لکم سینما اړیکه نیولې. السلام
علیکم.
وعلیکم السلام، ښه راغلی خپرونې ته. مهرباني زبی الله، خپرونې ته ښه راغلی.
مجلس کې نسل د خبرې کې نسل کولای دي، خاص مو کولې سره خوره نګړې وې دا خبره وا.
خا خا مننه ورور، اوس خاصو پوښتنه یاداشت کړه خادم صاحب. ورزو یو بل اړی کام راخلو، کچیرته را سره وصل شوی وي. بلشته یو بل اوریدونکی هم شته، بفرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین؟ مخکې تر دې چې خبرې وکړي راډیو مو ګل کوي، ځکه چې ستاسو آواز موږ ته سم بیا نه راځي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مختاج منګل یې، ما د کابل ښار نه.
منګل صاحب ښه راغلی خپرونې ته، مهرباني ورور.
ټول د آزادۍ راډیو اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
نو دا موضوع نه زه پوه نه شوم، تاسو نه هیله کوم چې د څوک ټلیفون کوي قطع کوو یې ما
نه قطع کوو خو نه، خو یو مشکل چې اوس هم شته، ستا د راډیو آواز ډېر جګ ده، او ما تا ته وویل چې راډیو دې آواز یې ټیټ کړی، بیخي ګل که چې موږ سم نه اورو بیا ستاسو آواز او تاسو هم. نو ښه مهرباني، پوښتنه دې مطرح کړه که کوم مشخص نظر. بله بله، هدف دا ده چې ستاسو له نظره دغه خپل ارتباطات اړیکې څومره مهمې دي د انسان، او مشخصه توګه د ځوان په پرمختګ کې څومره رول لري، په همدې موضوع سره غږیږو.
نو قربان دې شم وروره، زه خپله یاران لارم، نو هغه ما کوم چې سین خلک دي د هغو سره ارتباط ساتو، نو دا هغسې خو نه ده چې موږ بل رقم کلتور لرو. پښتانه ډېر ښکلی کلتور لري، ډېر ښه انانات لري، ډېره ښه ټولنه لري. نو زه خپله په دواړو پښو معیوب یم، تقریبا ټولو ولایتو کې یو یو انډیوال لرم، هغه د ما په سین معیوبین دي. موږ خپل ټولنیزې اړیکې یو بل سره ساتو.
ډېره مننه کور ودان منګل صاحب. خادم صاحب، اوریدونکو یو دوه پوښتنې فکر کوم درلودې او خپل نظریات هم شریک که تاسو یادش کړي وي، مهرباني.
که زه عامه اړیکو ته د کلام فن ته د زندګۍ مثال ورکم یا د زندګۍ نوم ورکم نو اغراق به مې نه کړې، مبالغه به مې نه کړې او ظلم به مې نه کړې د مبحث سره. تر هغه وخت پورې چې یو څوک د کلام په فن باندې پوه نشي په عامه اړیکو کې هیڅ پرمختګ نشي کولی، له هیڅ چا سره اړیکې نشي پیدا کولی. ځکه ارسو وی چې انسان چې دی هغه اجتماعي حیوان دی، معنا دا ده چې ته په ټولنه کې پاتې کیږي، ته ټولنه زده کړه کې اشتباهات هم کې ټولنه درته منعکس کوي او که چېرته هغوی اشتباهات کوي تی بدل شي. په دنیا کې مختلف تجربې شوي دي، پر یو چا باندې تر تکلنی ماشوم باندې تر تکلنی پورې تجربه شوي چې تر حیواناتو سره اچول شوي، لا تکلنی وروسته هغه ماشوم چې له حیوانات سره هغه ماشوم چې له عامو انسانانو سره په ټولنه کې هغه کامل فرق کاوه. هغه ماشوم چې له حیوانات سره د هغوی حرکات، سکنات، خوړل، سکل، دا ټول نو کله چې موږ د انسانیت خبره کوو، د ټولنې خبره کوو، په ټولنه کې د ژوند خبره کوو، کله چې په ټولنه کې د ژوند خبره کوو، د خوشحالۍ او سوکالۍ خبره کوو، سوکالۍ هغه وخت تضمین کیږي کله چې د کلام په فن باندې څوک پوه شي. ګوري اول رو چې کوم پښتنه کړی و، رښتیا هم دا ډیره مهمه مسله ده چې هر مبحث چې موږ کوو، هر خبره چې موږ کوو، د زمان د تقاضا سره سم باید وکړو، د مکان د تقاضا سره سم باید وکړو، د اشخاصو په تفکیک باندې باید وکړو، چا سره خبرې کوو، څنګه خبرې کوو، کله خبرې کوو، ول خبرې کوو، دا د ولی مسله پکې ډیره ضرورت ده. دا کومه خبره چې ما وکړی چې د زمان، مکان، د شخصیت تحلیل، تفکیک او په عین وخت ضرورت مطابق، کله چې موږ دغه څلور نقطې سره بیل کړي او موږ په دې باندې پوه شو، موږ په کلام کې، موږ په خبرو کې، موږ په اجتماعي اړیکو کې خطا کیږو، خرابې کیږو. دوی ملګری چې کله خبرې وکړي چې کله زه خبرې کوم دا خبره نه ګډې وډې شي، ملګری یا ته تنها نه چې تانه خبرې ګډې وډې کیږي. زما یادېږي د نن نه اوه کاله مخکې یا شپږ کاله مخکې چې لومړی ځل ما په شمشاد تلویزیون کې خبرې کولې، نو دا خبریال راته داسې معلومې لکه یو کیلومتر چې رانه لدی وي. زما سترګې دونه سیاهي کړې وه، ما به تلاش کاوه چې ځان ته جرأت ورکړم، مګر هغه لحظه چې زه اوس هم را یاده کوم فکر کوم چې زما دپاره له قیامت او له مرګه کمه نه وه. مګر څنګه وشو چې دا هر څه تغییر شو، څنګه وشو چې زه باید هر ورځ په هر چینل کې اوسم، هغه که داخلي او که بهر نه وي، هغه دا وي چې تمرین مې وکړ، مشق مې وکړ. زه فکر کوم که تاسو د دنیا ټولو د کلام د فن صاحب نظران ته ورشئ، ماهرین ته ورشئ، هغه به تاسو وایي چې تمرین، تمرین، تمرین. تاسو باید
یو بل پوښتنه دا مطرح کیږي، دې نظر سره څومره موافق یاستئ چې اکثره ځوانان چې کله همدا خبر کوي چې زه نشم کولای، کنه فکر نه کوي چې په خپل ځان کې، یعنی هغه په یو شکل یو دیوال چې دوی وایي چې زه نشم کولای، یارانه ګډوډیږي، دا خپل اول موقع مساعدیږي دی ته چې یعنی دا سړی بیا جرأت ونی کی که په یو ځای کې خبر کوي، نو خپل ځان ته مانی نه جوړي.
زه عقیده لرم چې د کامیاب یو خبر لوچ انسان دو خصوصیات وي، 50% پر ځان باندې اعتماد وي او 50% تمرین وي او پر موضوع باندې پوهېدل وي. یعنی معنا دا ده چې که چېرې ته اول سر نه ته دا خبره وکړې چې خبره نشم کولی، فکر کوم چې له همدغه ځای ته بیلون کې شي، یعنی تلاش باید دا وکړي چې دغه کانفیډنس چې ورته وایي، دا پر ځان باندې اعتماد چې ورته وایي، دا باید دغه ځای شروع شي چې زه یې کولی شم. ګورئ، موږ به ډېر فلسفي بحث نه ځو. که تاسو د دنیا ډېر داسې مشران به وګورئ چې فرنزل خان، خان عبدالغفار خان، دوی به تلل هلته به په ادیره کې تیږو ته خبرې کول، خلک ویل چې دا خلک دي په داسې حال کې چې دغه تمرین، دغه تمرین، دغه تمرین. یعنی زه به ویم چې ما به یو سل ځلې شیشې ته خبرې کړې وي، دیوال ته به مې خبرې کړې. زه اسلام آباد ته د چین، افغانستان او پاکستان د سولې کانفرنس لما حمید اغا چې د غاصب زیو دیم پکې ویناوال زم، ما بل لزلی تش حال ته خبرې کړې وي چې دا کوم وینا چې ما جوړ کړه باید ما بحث کړی. معنا دا ده چې دا کوم نوې خبر نه ده. تاسو به اول دغه ما په فکر کاوه چې هلته زه خبرې کوم ټول خلک باید زما متاثر شي، زما هر پیغام یعنی ما ځان ته دغه جرأت ورکاوه په داسې حال کې چې پر ځان باندې اعتماد پیدا کول، ستاسو خبرې سره زر کامل موافق یم، په ځان باندې اعتماد پیدا کول، ځان ته دغه جرأت ورکول چې زه د خبرو سړی یم، په هغه صورت ته خبرې کولی شي. دویمه اساسي مسله دا ده چې تاسو رهبرانو یو تر ټولو مهم خصوصیت، 80% رهبران چې وي هغه وخت کې رهبران شي چې کله هغه د خبرو په فچل باندې پوه شي. معنا دا ده چې که تاسو یو ټوپک سالار یا هغه څوک چې دیکتاتور رهبر وي، هغه بیله مسله ده، هیټلر بیله مسله ده. ولی که تاسو د هیټلر مثال هم ورکړئ، هیټلر په دوه شیونو باندې پوهېده، یو د کلام په فن باندې پوهېده، بل په تاریخ باندې پوهېده. معنا دا چې که د دنیا هر چیرته تاسو لاړ شئ، د رهبر نوم یادوي، هلته به د هغې شخصیت سره د خبرو مسله. ښه، خبره راغونډومه. اساسي مسله دا ده، کله تاس خبر کوي دو دیشن بکوي یو دا چې په موضوع باندې بسر خلاصوي یعنی معنا دا چې هغه موضوع چې په حسکې پر غي باندې ته پويږي دا غي په حق باندې ته معلومات پیدا کړی پر ځان باندې اعتماد ساتي درې اساسي مسله دا چې تاسی آیات حدیث قیاس تاریخ متلونه شیرونه دا شینه باید په خپل خبرو کې زیات ځای کوي معنا دا چې په هر خبره کې تاسو شیر نشئ ویلی مثلا رسول الله وایي چې خیر الکلام ما قل و دل خی خبرې هغه دي چې هغه مستدلل وي هغه کم وي یا فر مثال په بل ځای کې حدیث دی چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت څوک چې په الله پورې د آخرت باندې ایمان لري یا دی وایي د خیر خبرو وکي یا چپ پاتې شي وایي که خبرې کول سوزل دي نو خاموشي طلا ده معنا دا ده چې هر سړی باید خپل شخصیت ته وګوري زمان مکان ته وګوري ضرورت ته وګوري که د خبرو وخت دی خبرې باید وکړي که خبرو وخت نه خبرې باید نه کوي کله کله خاموشي تر خبرو ډیره بهتره وي سره دې چې سړی په خبره باندې پوهیږي کوم دغه نزاکت هم باید سړی وګوري خو کله چې تاسو خبرې کوئ همغه همدا خبره ده چې فرض مثال که تاسو یو شعر وایم دروغانی خپه کول چې دومره ګران خونه دي ته ته خپشه روغانی خپل خپه خپه دي ګوره دې کې د معصومیت خبره څومره ده څومره غټ پیغام وړاندې کړ اخیری دا چې زر خبرې د یو تصویر معنی لري او یو تصویر زر تصویر د یو شیر معنی لري معنی دا چې موږ کولای شو چې له مختلفو تکتیکونو کار واخلو زموږ باید موږ سره باید الفاظ ډیر وي چې کله موږ خبرې کوو د الفاظو قلت سره مخامخ نشو دغه قالب بندي چې موږ کله پیغام وړاندې کوو د قالب بندي په چل باندې باید پوه شو درې اساسي مسله دا چې کوم پیغام وړاندې کوو په هغه باید زمونږ کلی احتیاوی د علم هغه باید زمونږ د تجربه یا زمونږ د مهارت یا د تخصص برخه وي نو کله چې دغه ټول خصوصیات په ځان کې راونغړی لتاسي کامیاب شي جوړې دي شي خبرې د کلام فن اماړي کې تخپل نیتوب ورکه هیڅ کله دا خبره شاته کوي مې که تاسو په هر فیل کې یاستئ که دغه خبره باندې پوه نشئ تاسو نشئ کولای کامیاب شئ
او ورسته پښتنه د خبرونې ورسته شی بیم دی خادم صاحب د تجربه سره به تاسو مخشوي یاستئ چې یو شمیر ځوانان داسې دي چې هغه دا فکر کوي کزه چیرته دغه شکل غږیږم نو خلق به څه فکر کوي یعنی د خلک د دې نسبت چې ځان ته ډیر پام وکړي د خلکو غم ورسره ډیر وي په داسې حال کې چې اصلا دا فکر بنوي نو غواړم په لنډه د خبرونې وروستۍ شېبې دغه ته هم ځواب راکړي چې بیا
دا خبره زه له تاسو سره منم کله کله چې څوک خبرې کوي د ما چې مخکې ویل چې هغه قالب بندي نه وي شوي زمان او مکان سره سمې نه وي فکر کوم چې هغه ناسم الفاظ تکراري فر مثال یو تکراري حسن دی یو تکراري قبیح دی که موږ یو الفاظ خشن فر مثال شون چین چراغ او سور چراغ که دا نور په تلویزیونو کې تحلیلگران کاری فکر کوم چې دا پر خلکو باندې بد لګي دا کلیش کلیشې الفاظ دي یا داسې محتوا چې څو ځلی لوستل شوي څو ځلی ویل شوي له دې خبرو اجتناب کول له کلیشې الفاظو اجتناب کول د فرم سال د ټایم پر دا اوس په څو اخیر لحظو کې مکزه تاسو سره ډیر خبرې کوم فکر کوم چې کان خرابې ګرانه نو فکر کوم چې داسې خبره صحیح ده له ټول مسالو ته ځانګړتیا او ته پام کول او بل اخر خبرې کول یې خسرینه خو جمهور سره